به پایان رسید. در برنامه بعدی با همکارم فریبا ظاهر باشید.
مننه کوم سلطان سرور دوستانو در زده رادیو یو بل خبرونه ته شرخ لست. د دې یو ساته خبرونه د راپورونو په برخه کې اوري چې د ناتو سرمنشي وای ک نړیوال افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې لبیډی کار وخلی د خطرسته چې دغه هیواد تیر دوه لسیزو بریاوي برباد شي. دا او نور راپورونه ورسته اوریدل سي خو خبرونه په خبرونو پیلو. د ناتو سرمنشي وایي متحدان د افغانستان په اړه له یوې سختې دولارې سره مخامخ سوي دي. په بلخ ولایت کې سلګونه کسانو د یوه تښتول سوي ماشوم د خلاصون لپاره د والي د دفتر مخته د اعتراض په تود خیمې درولې دي. او نامعلومو کسانو په شمالي وزیرستان کې څلور قبایلي مشران ووژل. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي وایي متحدان د افغانستان په اړه له یوې سختې دولارې سره مخامخ سوي دي. یان ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته په آنلاین کنفرانس کې وویل د امریکا له پریکړې سره سره به نور متحد ځواکونه په افغانستان کې پاتې سي.
No one wants to stay in Afghanistan.
هیڅوک نه غواړي چې تر اړتیا زیات په افغانستان کې پاتې سي. په راتلونکو میاشتو کې به خپل حضور حالاتو ته په کتو و ارزو. په یو سخته دولارې کې یو.
We face a difficult dilemma.
یان ستولتنبرګ دا خبرې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې وکړې. افغانستان به د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د نن او سبا د غونډو د بحثونو یوه اساسي موضوع وي. په بلخ ولایت کې سلګونه کسانو د یوه تښتول سوي ماشوم د خلاصون لپاره له لاریون وروسته د والي د دفتر مخته د اعتراض په دود خیمې ودرولې. اعتراض کوونکي له حکومت څخه د تښتول سوي ماشوم د خلاصون غوښتنه کوي.
عبدالرحمن را رها بکنند. در غیر از امروز ما اینجا با خیمه تحصن آمدیم. خیمه تحصن ما به مدت دو روز در اینجا برپا می شود.
نه کلن عبدالرؤوف کابو یوه میاشت وړاندې په مزار شریف ښار کې د یوه خصوصي ښوونځي له مخې د وسلوالو کسانو له لورې چې نظامي یونیفورم یې اغوستی و وتښتول سو. د عبدالرؤوف پلار محمد نبی وایي چې برمتګرو ترې یو نیم میلیون ډالر غوښتي دي. دی وایي له یوې میاشتې راهیسې یې له ټولو امنیتي او مسؤولو دولتي ارګانونو سره دا ستونزه شریکه کړې خو څوک یې غږ نه اوري. د بلخ د والیوان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه څېړنې روانې دي او هڅه کوي چې ماشوم ژر تر ژره د برمتګرو اون کله منګولو خوش کړی. د روزګان د امیر اختیار ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د کورونا پیښې د تیر میاشتې پرتله په څلو کې څلوېشت ډېرې سوي دي. د دې ولایت امیر اختیار په ریاست کې د ساري ناروغیو په وړاندې د چټک غبرګون د برخې مسؤول ډاکټر سید نوراغا سعادت ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو ورځو کې په کورونا د اخته کسانو شمېر زیات سوی دی.
پخوا په نسبت باندې پیښې زیات سوي دي او دغه تېر ماښام زموږ په نهه سمپله دغیو چې په نو کې څلور مثبت راغلی دي. څلوېښت سلنه پخوا په نسبت باندې اضافهتوب راغلی دی د مخکې میاشتو په نسبت.
ښاغلی سعادت ته هم وویل چې د کورونا له پایله تر اوسه په روزګان ولایت کې شپږ سوه یو څلوېښت سمپلونه اخیستل سوي چې له معاینې وروسته درې نوي مثبتې او پنځه سوه څلوېښت منفي پېښ شوې او پاتې په لابراتوار کې تر پروسس لاندې دي. زموږ غلازه د راډیو اوري. نامعلومو وسلوالو په شمالي وزیرستان کې څلور قبایلي مشران وژل. د سیمې اوسیدونکو او پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې پر قبایلي ملکیانو پرون هغه مهال له یو بل موټر څخه ډزې وسوې چې هغوی د میرعلي د سیمې په مربوطاتو کې په موټر کې روان ول. حمله کوونکي د پیښې له ځایه وتښتېدل. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال عیدالرحمن وایي په سیمه کې یې دا ډول پیښې په پرله پسې ډول کېږي او خلک یې اندېښمن کړي دي. بلخوا د پاکستان په ملتان ښار کې زرګونو خلکو مظاهره وکړه او له عمران خان څخه یې وغوښتل چې استعفا ورکړي. دوی دا مظاهره له دې سره سره وکړه چې حکومت پر غونډو او مظاهرو بندیز لګولی او لسګونو فعالان یې نیولی دي. پرونۍ مظاهره چې د پاکستان دیموکراتیک غورځنګ تنظیم کړې وه پنځمه ورته مظاهره وه. دا غورځنګ په وروستیو کې د یولسو ګوندونو له لوري جوړ سوی دی. او په جاپان کې یو روبات جوړ شوی چې په پلورنځیو کې بی ماسک مشتریان پیژني او خبرداري ورکوي. دا روبات هغه سودا اخیستونکي ته چې ماسک ونه لري په جدي لهجه وایي باید ماسک وکاروي. پر دې روبات یې روبوای نومیشي. دا روبات د جاپان د مخابراتي تحقیقاتو نړیوال انسټیټیوټ جوړ کړی دی. دی د جاپان د روغتیا وزارت لارښوونو پر اساس خلکو ته سپارښتنې کوي. په جاپان کې ټول ټال 1,50,000 تنه په کورونا ویروس اخته شوي چې د هغو څخه 2,050 تنه مړه شوي دي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیو فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبري برخه هم لرو. د ناتو سرمنشي وایي ک نړیوال له افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې لبیړي کار واخلي. دا خطر څه چې دغه هیواد د تیرو دوو لسیزو بریاوي برباد سي. یان ستولتنبرګ پرون دوشنبه د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې په یوه آنلاین خبري غونډه کې خبري اعلان وکړ. سره له دې چې امریکا په تیلې چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر کموي، د نورو متحدانو د پوځیانو شمیر به په اوسني حالت کې پاتې سي. اسمه سره نور څه تر کوي.
د ناتو سرمنشي وایي دوی د افغانستان په اړه له یوې سختې دولارې سره مخامخ شوي دي. یانس ستولتنبرګ پرون د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې خبرداري ورکړ. له افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې له بیړې کار اخیستل خطرناک دي.
که په افغانستان کې پاتې سو، له زیاتېدونکي تاوتریخوالي او په کړکېچن حالت کې د سخت پوځي حضور له خطر سره مخامخېږو. خو که له افغانستان ووځو، د تیرو دوو لسیزو د بریاوو د بربادۍ خطر سته. مهمه دا ده چې پرېنږدو چې افغانستان د نړیوالو تروریستانو په خوندي ځاله بدل سي.
ټاکل شوې ده چې نن او سبا د ناتو د بندنیو چارو وزیرانو غونډه وکوي. د دوی د غونډې یوه مهمه موضوع به افغانستان وي. د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت رامنځته شوی چې په نتیجه کې باید سوله وشي. د پاینې حال کې دا فرصت نازک وباله. له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د افغانستان د دولت او طالبانو استازي په دوحه کې خبرې کوي، خو لا یې هم اصلي او رسمي خبرې نه دي پیل کړي. د ناتو سرمنشي ویل کله دی ډاکټر ترلاسه کړ چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل کوي، تاوتریخوالی کموي او اوربن مني د ځواکونو په ایستلو به ډیر وخت ونه لګیشي. ښاغلی ستولتنبرګ زیاته کړه په افغانستان کې باید اروپایي او نورو متحدانو د ځواکونو شمیر کم نه کړل شي.
د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو کې پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. خو د اروپایي متحدانو او نورو هیوادونو په ګډون کابو نیمایي نړیوال ځواکونه په ګډه خپل روزنیز ماموریت ته دوام ورکوي.
تر دې وړاندې د امریکا دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي و چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د جنوري تر نیمایي پورې له 4,500 څخه 2,500 ته راکم کړي. د ناتو سرمنشي وایي وروسته له دې چې منتخب ولسمشر جو بایډن د لوړې مراسم په ځای کړل، بلنه به ورکړي چې د ناتو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته ورشي او په افغانستان کې د ځواکونو د حضور په اړه خپل نظر ورسره شریک کړي. ستولتنبرګ ونویل چې دا غونډه به کله جوړه شي، خو په ځینو راپورونو کې ویل شوي و چې د کورونا وایرس له کمېدو وروسته شاید په فبروري کې د ناتو سرمشیزه جوړه شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس له خپرېدو سره د ایچ آی وی ایډز ناروغانو د درملنې بهیر ټکنی شوی دی. د دې وزارت چارواکي وایي د کورونا وایروس له خپرېدو او قرنټین سره د ایچ آی وی ناروغانو درملنه له یوې میاشتې څخه درې میاشتو ته اوږده شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ایډز ناروغانو شمیر اوس مهال 2,090 تنو ته رسیږي. خطر پر دې سپدې نور جزئیات راکوي.
په ټولنه کې د ځینو حساسیتونو له امله چې نو غړي پیژندګلوي وشي وایي شاوخوا 15 کاله مخکې په خپل بدن کې د ایډز ناروغۍ نښې نښانې احساس کړي او د ډاکټرانو له معاینې وروسته یقیني شو چې په ایډز ناروغۍ اخته شوی دی. هغه وایي په لومړیو کې ځان درد سره مبارزه وکړه او د وخت په تیریدو سره د بدن وزن له 2.5 کیلو څخه 2.5 کیلو ته راکم شو. د نوموړي په وینا د خلکو د ناپوهۍ له امله یې وپتېله چې خپل ناروغي له نورو څخه پټکړي.
مردم مو شما سات آگاهیش پایین است دیگه، اوقدر درک ندارن. دمو روزی که ما را در شفاخانه جمهوریت گفتند ما مشکوک هستیم، از ما تقریبا 5 متر دکتر صاحب دور استاد شد، پوز خود ما کم گرفت، ما را گفت دماغ تا بسته کن، ما همین دماغ پوز ما بسته کدگی رفتم. مگر آی که مردم ما شما نمی فهمد اگر ما مجبور هستیم ازشان پت کنیم دیگر.
دغه ناروغ وی نه پوهیږي څنګه په دې ناروغی اخته شوی، خو روغتیا پالان وی د ناروغی د لیک میتود جنسی اړیکې د ناروغ وین یا هغه توکي چې د ناروغ په وینې ککړ وي او لمور څخه ماشوم ته ژر دغه ناروغي انتقالیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وی د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ایډز ناروغانو شمیر اوس مهال 2,940 کسانو ته رسیږي، چې له دې جملې څخه 3,303 ناروغان د دغه وزارت لخوا ثبت شوي دي او اوس مهال شاوخوا 1,900 کسان تر درملنې لاندې دي. له هغه 3,000 ناروغانو چې عامې روغتیا وزارت ثبت کړي 2,202 نارینه دي او 1,016 میرمنې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي یوازې سکل په افغانستان کې د ایچ آی وی 113 پیښې ثبت شوي چې د کرونا وایرس او قرنطیني شرایطو د خپرېدو له امله د تیر کال په پرتله دغه شمیر کم دی. د دې وزارت د ایډز ناروغۍ د ملي پروګرام تخنیکي مسؤل ډاکټر احسان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ایډز ناروغانو د درملنې پروسه د کرونا وایرس د خپرېدو او محدودیتونو له امله ورو شوې ده.
البته په شیوه د کار کې به څه تغییرات راغلي وي، لکه مثلا د مریضانو درملنه به مخکې د یوې میاشتې دپاره دوا ورته درمل ورته ورکول کېدل، او اوس دغه درمل د درې میاشتې دپاره ورکول کېږي. نو داسې خاص تغییرات به نه وي کړي، خو بیا هم په ټوله کې قرنطینونه او د کووید تاثیرات به البته په شیوه د کار یا په د کار په ترسره کولو کې کېدای شي کوم تغییرات ولري.
د ښاغلي احسان په وینا هغه وګړي چې د ایډز په ناروغۍ اخته دي د هغوی د بدن دفاعي سیستم د کرونا وایرس پر وړاندې ټیټ دی او دوی باید روغتیایي لارښوونو ته ډیر پام وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په خبره د ایچ آی وي مثبتو پیښو شمیر د نورو هیوادونو په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو په پرتله افغانستان کې خورا کم دی. که څه هم په نړۍ کې د ایډز ناروغۍ په اړه کره شمیر نه دی وړاندې شوی، خو د روغتیا نړیوال سازمان احصایې ښیي چې د 2019 کال په پای کې د دې ناروغۍ شمیر 18 میلیونه و، چې له دې جملې څخه 15% روغتیایي خدمات ته لاسرسی لري او 1.1 میلیونه یې آن په دې نه پوهیږي چې دوی په دې ناروغۍ اخته دي او که نه. د ډسمبر لومړۍ نیټه په کال 1988 میلادي کې د ایډز نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه، چې هر کال د مرستې راټولولو، د عامه پوهاوي او د دې ناروغۍ له ناروغانو سره د توپیري چلند مخنیوي په هدف په ټوله نړۍ کې نمانځنه کیږي.
یو استودیو
غرمنی خبری خپرونه ل آزادی رادیو
ازادي رادیو خبرونه اوري. دوستانو، د الویدیزو رسنیو د افغانستان په اړه بیلابیل تبصرې او مقالې لیکلي دي. غټ ټکی به یې له سالم محمد صالح خبرو.
امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو د روانو خبرو په اړه لیکنه خپره کړې چې په وروستیو کې د لانجمن کېدو راپورونه ورکول سوي دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم دواړه مذاکره کوونکو پر کړنلارې په اصولو کې موافقه کړې، خو ولسمشر محمد اشرف غنی د دې کړنلارې له لاسلیک کولو ډډه کړې ده. افغان چارواکو ویلي د اصلي مذاکرو د کړنلارې مقدمه نور بحث او وضاحت ته اړتیا لري، خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر تېره شنبه وویل چې د مقدمې تر څنګ د کړنلارې پر 21 مادو د دواړو مذاکره کوونکو لخوا موافقه سوې ده. نیویورک ټایمز د درویو افغان چارواکو چې له دغو مذاکرو خبر دي خبرې راخیستي چې ویلي دي ولسمشر غني لږ تر لږه یوه برخه جزئیات مستثنا وګڼل او ټینګار یې وکړ چې د دولت اړخ ته دي د اسلامي جمهوري دولت رسمي نوم وکارول سي. ورځپاڼه اشاره کوي چې دا مسأله مخکې هم پورته سوې وه چې طالبانو پر اسلامي امارات خو حکومت پر جمهوریت ټینګار کاوه. د ولسمشر غني دغو همکارانو د یک شمې په ورځ په دې اړه ځینو نورو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. دا چې آیا روانې مذاکرې چې د سپتمبر له 12 روانې دي له کړکېچ سره مخامخ سي کنه، امریکایي او غربي چارواکو نیویورک ټایمز رسپانې ته په ښکاره ځواب نه دی ورکړی، خو په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکي هیئت یې بغړي فوزی کوفي ازادي راډیو ته ویلي مذاکرې له کړکېچ سره مخامخ سي نه دي، بلکې نوي پړاو ته داخلي سي دي. د امریکا چاپ اتلانتیک خبرونه په خپل پرونی غنی کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې. ترامپ له ګډوډۍ ډک افغانستان جو بایدن ته پریږدي. د خبرونه په لیکنه لیکلي چې ډونالد ترامپ د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړي تر اوسه نه پوهېدی چې آیا په افغانستان کې د امریکا جګړه روانه وساتي او کنه. د خبرونه لیکوال زیاتوي اوس چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر د جنوري تر نیمایي له 4500 څخه 2500 ته راکمیږي، دا پریکړه په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو ژوند له خطر سره مخامخوي. د اتلانتیک په لیکنه په افغانستان کې وضعیت له وړاندې هم بد و، خو دا پریکړه به وضعیت لا پیچلې کړي او هغه هم داسې وخت چې مسؤلیتونه منتخب ولسمشر جو بایدن ته سپارل کیږي. د لیکوال په باور کله چې ولسمشر ډونالد ترامپ له خپلو پوځي جنرالانو ستړی سو، د افغانستان د لانجې د حل کیلي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته وسپارله. د مقالې په دوام راغلی د واشنگټن او طالبانو لخوا د فبروري پر 9 د موافقې له لاسلیک سره سره وضعیت ښه سوی نه دی. طالبان هغو ژمنو ته چې په موافقه کې کړي اعتنا نه کوي. له القاعده شبکې سره یې اړیکې نه دي پرې کړي چې د هغې موافقې اصلي برخه هم ده. او د لیکنې په حواله تر ټولو مهمه ده چې په افغانستان کې حملې زیاتې شوي دي.
او سمه یو نړیواله موضوع په ګڼو اروپایي هیوادونو او دغه راز متحده ایالاتونو کې به ژر میلیونونو خلکو ته د کورونا پر ضد واکسین ورکړل سي. د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو واکسین به د روانې اونۍ په پای کې په بریتانیا او بل اونۍ به امریکا کې ګڼو خلکو ته تطبیق سي. د دې درمل جوړونکو شرکتونو په وینا واکسین یې پستلو کې 95 د کورونا پر ضد اغیزمن دی. اسما سارا نور تفصیل راکوي.
امریکا، جرمنی او بریتانیا به لومړني هیوادونه وي چې په راتلونکو ورځو کې به خپلو خلکو ته د کورونا وایرس پر ضد عمومي واکسین پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپا روغتیایي چارواکي وایي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره به واکسیناسیون په راتلونکو څو اونیو کې تر نوي میلادي کال باندې پیل شي. باور کیږي چې بریتانیا به لومړنی هیواد وي چې د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو له لوري جوړ شوی واکسین د دسمبر په 10 پیل کړي. همداراز اټکل کیږي چې له بریتانیا وروسته د دسمبر په 10 د امریکا د خوړو او درملو ملي اداره دا واکسین تایید کړي او خلکو ته پیچکاری پیل شي. په امریکا کې هیڅ درمل تر هغو ډاکټرانو تجویزولای نشي چې د خوړو او درملو اداره یې تایید نه کړي. مخکې روټرز خبري آژانس ویلي و چې فایزر کمپنۍ به د امریکا د درملو او خوړو له ادارې د جواز له ترلاسه کولو 24 ساعته وروسته ټولو ایالتونو ته واکسین ورسوي او له خلکو به وغواړي چې د واکسین د ترلاسه کولو لپاره چیرې مراجعه وکړي. د امریکا د انتانی ناروغیو او د انرژۍ د ملي انستیتوت رئیس انتونی فاوچی سی ان ان تلویزیون ته ویلي په یقیني ډول به هغو کسانو ته چې لومړیتوب ورکړل شوی دی د دسمبر تر پای ته رسیدو مخکې واکسین ورکړل شي. له بلې خوا د جرمني چارواکو په وروستیو ورځو کې ویلي چې د اروپایي پارلمانونو له لوري له تایید وروسته به له راتلونکې میاشتې خپلو وګړو ته واکسین ورکړي. د جرمنی د روغتیا وزیر پینس شیان په یو رادیوي خبرونه کې وویل اټکل کوي چې بیو ان ټیک به د دسمبر تر نیمایي پورې تایید شي. د دواړو واکسینونو په اړه ویل شوي چې په سلو کې 95 په کورونا وایرس د انسان د اخته کېدو مخه نیسي او هیڅ راز جانبي عوارض نه لري. د اروپایي اتحادیې د درملو د ادارې له اجازې وروسته به د اروپا په 20 هیوادونو کې د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې میلیونونه وګړي واکسین شي. د فایزر کمپنۍ د مسؤولانو په وینا هر څوک باید د درو اونیو په منځ کې 2 ځلې 2 ډوزه واکسین شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د نن ورځې د راپورونو برخه د دې خبرونې د راپورونو برخه هم دومره وه. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم بیا ولولئ، پته مو د ازادي راډیو .org. اوس هم په پته برخه کې د ازادي راډیو فرهنګي مجله واورئ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننۍ غنې مو یو ځل بیا په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې له انور وفا سمندر سره د پښتو متن په څومروالي او څرنګوالي خبرې کړي.
ګوره زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند له ځای شروع کړم. وخت ما د روس کلاسیک ادبیات لوستلو په کې داستایپسکی دی ما لپاره
په فنکار برخه کې بونیر تزو او د شمس بونیری د ژوند او فن احوال اخلو.
خدای یو خبر ده چې د تربیت په بنیاد باندې ما د زل پوښوم د شعری نه راکړي. دا اوس چې کوم دور لمن تیریږو مونږ بارود وخلی خراب شو.
په زرپانه کې به لنډه کیسه هیر واوري.
پالماری کې کتابونه سره سم دي. د کوچونو پر سر بالښتونه یې شي. د پخلنځي خواته تیر سو
او په ورېښمین خیال کې به ډکلمه شوی شیرونه واوري. یو کې مینه ده او بل تش له خبرو ډک ته ځکه سر هر تن درته نیسمه خو زړه ساتمه چې مینه نه ده دانو څه دي خواږه بل ته ورکړم ځان ته چې خپل برخه ساتمه تراخه ساتمه.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
چارګل داس یو سنگارتو کې د چي پښتنین جونې او مېرمنې په بیلابېلو مناسبتونو کې په پوزه کوي او د خپلې ښکلا برخې غني. تر دې چې په زینو کلیوالو سیمو کې مېرمنې تر زړښت هم په پوزه کوي. چارګل په خزینه سنگارتو کې جوت ځای لري او د پښتني کلتور یو ځانګړی برخه جوړوي. د چارګل په کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد لڅو تن سره خبري کړي او د غریپورټي پر برابر کړي.
پښتني کلتور کې چارګل داس یو سنگارتو کې دی چې لمه شومتو به انجونی تر زړښت پورې خوخوي او د نورو سنگارتو کو په سیر ورته چارګل هم په زړه پوري دی. د چارګل لپاره انجونو ته د پوزې د دواړو دیوالونو څخه یو دیوال سوري کیږي چې له چارګل پرته به کې میخه کې او نتا یا نتکی هم اچول کیږي. یو سپینسر میرمن چې کلونه په خوایي ماشوم انجونو ته پوزې او غوګونو سوري کړي وایي چې د پوزې د سوري کولو په وخت به انجونو سره میندې راتلې او د تبرک لپاره به ورته ګوړه هم راوړله.
مو بیا ګوړه راوسته یل بیا ساله سپک دي دا ولې سوري کوي بیا که چې کیوانن به وغیله به مور کګل مونږ به چې سره به یو پاړه.
یو ځوان انجلۍ وایي چې وز د چارګل په پوزه کول په خارونو کې ډیر رواج موندلې دی.
زمانم خلا دی دا چې فشیدن کېما چارګل خو افغانستان کې دا یو خبره چې درواز پتوګه خلک استعمال یا اطراف کې خفیات خدای د چارګل نه استفاده کوي. خصوصا اوس په خار کې مدار واز شوی دی چې جنکې د مور نم چارګل په پوزه کې دا خو یو د خطو یو خیسته نن دی چې باید چارګل په پوزه هر وخت کې خفي کول شي. چارګل په پوزه کې کور کې موادونه کې هر څه کې فلم چارګل په پوزه کومه می خکه چارګل په ځوان تماشات خفيږي.
او یو بلنجلی افسوس کوي چې مورې ورته په ماشومتوب کې پوزه نه ده سورې کړي.
پسو په ماشومتوب کې پوزه سورې کې دا ورته ختم امی غازه کرد. انسان وخه پاغه وخه چې نرم او سی پسته او سی ز وز غواړم د خپل خلا له خاطر چې یعنی پوزه سورې کوم مو زما وخه ډیره شخه شوې ده. زه ډیر زیات افسوس کوم کاش کې ما د ماشومتوب نه زما مورجانې ما باندې نیو کنه وای کړې نو اوس به زما هم د نور خويند غوندې پوزه سورې او چیرته چې ودونه کې تل نو لا هم زما د مخ سنگار به زیات شوی او خبر ښکاره شوی.
اوس لزرګرانو سره داسې الیشتا چې په اسانۍ سره پوزه او غوګونه سوري کولای شي. خو یو انجلۍ وایي چې د زرګرانو په واسطه د پوزې سوري کولو طریقه ځکه کامیابه نه ده چې د وخت په تیریدو دا سوري بیرته بندیږي.
اسمانیا زیدی ننګرهار ولایت اوسیدود کې اوس په خار کې چې د غنوي د زرګرانو سره نوې کوم وسیله راوته د پاغي باندې رسانه سوري کیږي. خو هغه چې په کوچني توپ کې سوري شوی دی او دغه چې اوس سوري کیږي د دې ترمنځ ډیر زیات توپیر شته. ځکه دا کېدای شي د یو څو مودې نه وروسته چې بند شي پښتني انجونې د وخت په تیریدو سره چې دوی پیغلې شي بیا د دوی زړه غواړي چې باید دوی په پوزه کې میخکه یا چارګل ووسیږي. زه په خپل ډیر زیات خوشاله یم چې کله رالوی شما نو زما غوګونه او پوزه سوري ول
پختانه شاعران خزینه سنگارتو کو ته په کوم نظر ګوري؟ دا پختانه وتلی شاعر پیر محمد کاروان دا رنګ را ځوابوي.
دا د انسان هغه فطري غوښتنه ده چې یعنې د ښکلا پرستی د انسان په وجود کې ده. دغه د سنگار توکي یا زیورات چې دي دا هم د ډول دپاره دي، د ښایست دپاره دي، یو ډول دته اطمینان هم رسیږي چې مثلا د خپل طبیعت د خپل ذوق ګاڼې اغوستې وي، نو دا یو ډول آرامش احساسوي چې زه د خلکو په نظر کې ښکلی ښکارم. پیزوان دی، چارګل دی، نتکۍ ده، نو دا زیورات دي چې ښځینه ښایست ورسره نورم اضافه کېږي. هر انسان په دې لټه کې دی چې دی ښه ښکاري.
دا چې چارګل به پخوا په کلو او بانډو کې په ودونو او د خوشحالیو په نورو مناسبتونو کې په پوزه کېدو، اوس یې ښارونو ته هم مخه کړې او په ډېره علاقه مندۍ نجونې په پوزه کوي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو او په ځانګړې توګه اکثره کوچانۍ میرمنې د ژوند تر وروستي پړاوه پورې په پوزه چارګل ساتي.
متن د پوهی خبرتیا معلوماتو دین او د تورته د نورو مانوي توکو د انتقال وسیله ده او اړینه ده چې له متن سره شوري برخورد وشي. دا چې په پښتو ژبه کې تولید شوی متن د کیفیت او کمیت په لحاظ سره ډول دی او په اوس وخت کې په کومي برخه کې د متن د تولید اړتیا لیدل کیږي، دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې لیکوال او څېړونکی انور وفا سمندر را ځوابوي.
هنر جاج
مننه استاد، پښتنه دا کوم چې په یوشتمه پیړۍ کې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی او دا یو داسې زمانه ده چې هر کس په ټکنالوژۍ کې او په خپلې دنیا کې غرق دی. دغه ټکنالوژۍ او د اوسني عصر او پرمختګ څومره اغېز کړی زموږ د ټکس په تولید باندې، د متن په تولید؟
وسنۍ عصر او وسنۍ زمان د متن د تولید لپاره د مارک یو نغمه غږی. نننۍ انسان یو وارخطا انسان ده، هر شیبه دی د خپلو شیبو د مارک نظر ده، هر شیبه دی فکر کوي چې تاوان یې وکړه، وخت یې له لاسه ورکړه. دی د ده تصورات دا دي چې زمان له ده مخکې شوی ده او دی ورپسې ځغلي، نو ځکه دی د حال شیبه له لاسه ورکوي. دلته متن هم دغسې یو شی سوی ده. نن ورځ د متن تولید شاید هم د بشر د اړتیاو برابر وي یا تر دې اړتیاو زیات وي، خو خبره دا ده چې موږ څنګه کولی شو متن ژوندی وساتو، څنګه کولی شو د خلاقو انسانانو په توګه، د پنځوالو په توګه، د هنرمندانو په توګه په متن کې د ژوند انرژي ځای کړو. لوی اړتیا او اساسي اړتیا دا ده چې متن باید ژوندی شي. متن باید د ژوند عطر له ځان سره ولري، متن باید د ژوند انرژي له ځان سره ولري.
نو زموږ لیکوالان څنګه توانیدای شي چې متن د ژوند انرژي له ځان سره ولري او ژوندی پاتې شي؟
ګوري، خبره دا ده چې کله کله دا ستونزه پیښه شي چې موږ خپل ډېر عادي تصورات، ډېر عادي او مکرر فکرونه په متن اړو. یو کتاب هم ولوسته، د سی یو مقاله خپله لیکو، دوه کتاب هم ولوستل، درې څلور کتاب هم چې ولوستل یو کتاب پسې لیکو. در حال چې په هغه متن کې چې موږ یې راوړو د نورې خبرې وي، د نورو متن به کلمو جوړښت به یو څه بدل شوي، پاسوان دو پیشوان به کتب،
مفاهیم به هماغه وي،
مفاهیم به هغه وي. زړه انرژي ګوري، ساړه خواړه او تیر خواړه د پرته له مجبوریته بل وخت کې څوک نه خوري. نننی عصر او دغه د زمان اقتصاد چې د انسان پر هسته یې نن حکومت پیل کړی ده چې زمان باید له لاسه ورنکړو، شیبې باید له لاسه ورنکړو، دا موږ ته دا خبر کړنګوي چې موږ باید متن ته سا ورکړو، متن باید ژوندی کړو، متن باید تازه وي. د محبوب شاه محبوب په قلم چې څه راوځي د وفا سمندر پلارم باید ونشي لیکلای. د طاهر ځلاند په غزل کې چې څه ځلیږي باید د پیر محمد کاروان په غزل کې څوک څرکم پیدا نشي کړلی. دیوی کوچانی پیغلی پلندهی که چکم انرژی چپی وحی باید یونوی معصر او سپین شیر خوان پا شیر که چو پیدا نسی کرده.
کوشش باید انفرادیت ترامنسش.
انفرادیت یه خبره. او انسان بله شکل. خپل انفرادیت بلسه دای نه. محبوب شا محبوب پرتل دی چه محبوب شا محبوب وی او پا دی وزیت راوی کسی بله هیچ چوک نسی که دلائی. او داسی یو یو وگره دادی ازادی رادیو یا اوریدون کوي یا هم بل څوک نشي کېدلی او هیڅوک نه اړ کوي چې د ده په شان سي. ځکه دا له خلقت سره جګړه ده. وخت که خدای غوښتلی چې انور وفا سمندر د دوه تنه وي اړتیا یې څه وه؟ خو یو خو شته که نه؟ هغه یو شته هم هغه ظرفیتونه ټول ځان کې ځلولی شي. که بل رامنځته کوي بې له شکه چې هغه نه وایي څه زده. نو ځکه کله کله دا دغه دایما زمون چې را سره یو څوک دا وایي تا ته څه وایي دا وایي نو زه ورته هم یا یم ماته نه ده څه وایي. ځکه نه ده راته څه وایي چې دا هر یوې یو وړه دنیا ده. که دا وړه دنیا نه وي بیا نو تخلیق د فلسفه دروغ ده. نو ځکه زه وایم چې دوی باید خپل فردیت پکې وځلی. ولې باید متن باید موزیکال شي، متن باید آهنګین شي، متن باید په یوه ژوندۍ شپېلۍ بدل شي، متن باید له تصویرونو نه ډک شي، متن باید د انځورونو یوه ټولګه شي، او متن باید هغه خوندوره سپینه جادو له ځان سره ملګری ولري چې دا د انسانانو لپاره خیالونه جوړ کړه، د انسانانو لپاره ښایسته ښایسته تصورونه جوړ کړه، او دا متن باید د انسانانو لپاره نوی ماڼۍ شي، نوی جنتونه شي، نوی ښکلاوې شي، نوی منظرې شي. دغه وخت کې ده چې متن نه مري، متن ژوندی. زه په دې مطمئن یم چې متن به ژوندی پاتې کېږي. ولې هغه کسان چې دا ویره ورسره ده چې متن نه مړ کېږي یا د ده اثار به څوک نه لولي، دغو ته مې وړاندیز دغه ده چې متن سره داسې فکر وکړي چې تاسې نن ورځ د شعر په قالب کې هغه څه وړاندې کوي چې هیڅکله چا نه وړاندې کړی.
پوښتنه دا کوم چې لیکوال باید له متن سره څه ډول برخورد وکړي چې متن هم ژوندی پاتې شي، د ژوند دغه سام پکې درسته ور انتقال شي او لوستونکي مو لري.
د دې لپاره هم مسلکي پوهه اړینه ده، هم تجربه پکار ده. که څوک وایي چې نه خیتا وفا سمندر چې ویلې نو زه به نه کتاب لولم، نه به زده کړه کوم، نه به د نورو اورم، نه به د نورو تجربې ګورم، زه مدیسین له غاړې به اړوم، هماغلته به ځان ته فرمایش ورکوم چې ما ته د ورځې درې ډوډۍ راوړي، هماغه به د سین له اوبو سره خورم او د کبانو نڅا به ګورم. په دې نه کېږي. ګورې مولانا تراسی دی له یوه ډېر ستر اندی شیخی له یوه ستر موقفه راول وی د شعر ته چې ټولو مسخره کوو. ولې نن ورځ دغه مدرس ژوند دی چا په کار نه ده. نن ورځ د ده هغه ناب تازه شېبې چې د شمس سره دولدلې او د شمس په مرسته دی له خپل جسمي، ذهني، عاطفي، رواني قالبونو نه بهر وته او د زمان او مکان اغړه د حقیقت تازه اړخونه تجربه کول او غوته د شعر جامې وراغوستلې هغه خلکو ته پکار دي. دغه شاعر، دغه نقاش، دغه کیسه لیکوال باید دغه وضعیت ته ننوځي. دې وضعیت کې فقط دی ده چې دا کار کولی شي. نور ټول اسباب دي، ولو د بل نفر متن ده، ولو که مصنوعي لولي، ولو که د خوشحال خان کلیات ولولي، ولو که د غني وي فلسفي شاعري لولي، ټول اسباب دي. هغه څه چې دی ده ځکه دی د ده ماموریت دا ده چې دی تازه نغمه وغږوي، نوې نغمه وغږوي، داسې یوه نغمه وغږوي چې لکه د ژوند سا په انسانانو کې نوې روح وزغلوي. په دغه شیبه کې ده چې دی باید هم د دې کار لپاره مسلکي وړتیا ولري، هم تجربه ولري، هم لوست ولري، او هم باید یو مین زړه ولري. او هم باید دیتا تعهد بلری. گوری بعضی شاید نور هم دی چاقه دی تخلیق کار شندوی دی تخلیق کار لمنزوری للوستن که نی انتظار زباید دست شای ولی کم چه دیر لستن که بلری دیر خلق می تایید کن. گوری زه پا داستانی نصر نه ما در خپل ادبی هنری جون لغزه شروع کرده. یه وقت که ما دی روس کلاسیک ادبیات لست لبغه که داستایفسکی دی ما لپاره دی ادبیاتو و دی هنری ادبیاتو اتر طول سترها اسک دیرات معلومه ده. خواقه یو کتاب لری دی خام زواند پا نامه یا ناوله ده حال تا دیلی که ویده کتاب زی چطن نلیکم زن دیلی کم وړاندیز مې ورته دا د پنځګر ته ټوله دنیا هیره کړه ټول ادبیات هیر کړه ټول ادبیات د ادبیاتو ټول ملکان هیر کړه دا په یاد درلوده چې ته تازه مخلوق یې ته د هستۍ داسې تجربې لرې چې هیڅوک یې بل نه لري ته هستی ته ژوند ته ژوندي په هغو سترګو ګورې چې چا نه دي کتلي ته دغه نوي تصویرونه جوړ کړه دو ته د کلمو جامې ور واغونده دا کلمې به رقاسې کلمې وي ژوندۍ کلمې به وي دا به د متن په څیره کې سرنده وي رباب به وي شپېلۍ به وي او تر هغه به خوندور سازونه وي.
د څومروالي او څرنګوالي له مخې زموږ اوسنی متن څه ډول دی؟
اوسنی متن متاسفانه چې لزان سره ستونزې لري. یو علت هم دا ده چې شاید دا به و چې مونږ په کمی لحاظ د مخه دغه ډېر څټ ته پاتې وو. مثلا پنځلس شل کاله د مخه مونږ په کمی لحاظ په هغه کچه کې نه وو چې ټول لوستونکي دي د لوست لپاره یو څه ولري یا د ډېر څه ولري. په دغو کلونو کې د کمیت ستونزه تر زیاته حده هواره شوې حتی د ژباړې په برخه کې. اوس راغلو دې ته چې دا متن
کیفیت
باید په داسې یو متن واوړي چې د ژوند سا ورنه پکې ولیدل شي. دلته ده چې زه خپلو ورونو یارانو دوستانو همزولو کشرانو ته دا وړاندیز کوم چې دوی باید ادبیات پرته له دې چې یو مینګر کاری وګڼي د بل هیڅ په خاطر یې باید ونه پنځوي. حتی که دغه دروغجن شعارونه ځان ته دغه ګرځي چې زه ولا د خلکو په وړاندې مسؤلیت لرم بیا ځان ټولنیز مقالې لیکه په ټولنپوهنه کې بیا زده کړه وکړه. خو که ته غواړې چې د ژوند نغمه شي د ژوند نغمه په متن واړې ته له ژوند سره پخلا سه ته فقط د ژوند په وړاندې یو تعهد ولره. په دې توګه دغه انسان د شیبې لیکوال کیږي یعنی د حاضر شیبې یوازنی زمان چې د ما په نظر شته هغه اوسنۍ شیبه ده. ادبیات زه ټول هغه څه ګڼم چې سړی تصور کولی شي. نو په دې خاطر ده چې دی که چیرته په دغه خالص وضعیت کې د پنځ کار وکړي د به ستر کار کړي.
ډیره مننه. خیر شه. د شمس بونيري له نامه سره به خام خاشنایي د پښتو ژبې دغه قامپاله شاعر د کوزي پښتونخوا د بونير اوسیدونکی دی. کلونه کلونه یې په کابل کې تیر کړي او د هنر شمه یې بله ساتلې. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو.
فنکار
ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو متراک پوښتنم کوم چې زموږ هغه په بره پښتونخوا کې او یا اکثر هغه مشان خلک به تاسې پیژني ستاسې له نامه سره به مشنی ښایي هغه ځوان کول چې اوس را زرغون شوی دوی ستاسې له تخلیق سره ستاسې له کارونو سره ډیر نه یې آشنا. که چېرته یو ځوان موږ او تاسې اوري نو شمس صاحب هغه څنګه پیژني؟
اول خو ستاسو ډیر زیات مشکور یم. بنیادی او ابتدایی خبر دا ده چې دنیا پوهان او لیکوالان دا وایي چې
چې کم سړی کار نشي کولی هغه خبرې دي، او چې کم سړی کار کوي د هغه خبرې خلق کوي. زه خو به د خدای نه دا سوال وکړم چې خبرې ونه کړم، او د کار داسې موقع راشي چې زه مړ شم او چې زه میراث پاتې نه شم. راتلونکی نسل د کشرانو په شکل کې کاجبان دي او کشیران دي، چې زه هغوی ته مینه ورکم او هغوی ته د خپلو تجربو په رڼا کې د دې نوي دور د تقاضو مطابق په جدید شاعرۍ او په جدید عمل باندې پوه کړم. دا به زما د ژوند افتخار وي. دا یوه خبره ده چې زه پیدا شوی بونیر کې، خو ما 12 کاله په افغانستان کې تیر کړي. د داود خان په وخت کې دلته مسلسل 8 کاله پاتې شوی، اغې نه پس د ترکی صاحب په وخت کې پاتې شوی، د ارواښاد امین په وخت کې پاتې شوی، او د خپل چې په چا زه ډېر زیات افتخار کوم، او چاته د دې وطن د دې خاورې د یو لانتو بچی په حیث باندې احترام ورکوم، د ډاکټر نجیب په وخت کې پاتې شوی. ما دلته ډېرې زیاتې مشاعري کړي، ډېرو زیاتو ځایونو ته تللی یم. خدا یو خبر ده چې د تربیت په بنیاد باندې ما د زل پوه شوم مشاعري نه ده کړې. دا اوس چې د کوم دور نه موږ تیریږو، موږ بارود وخیلي خلق شو، زمونږ او ستاسو په کوڅو کې وینې پرتې. زما خور مور سرتوره ده، د هغې شونډې د غم نه چاودلې دي. په کار داره چې نوي دور د تقاضو مطابق موږ د مزاحمت شاعري وکړو، او خپل راتلونکي نسل ته او نوځوانانو ته د مزاحمت شاعرۍ په ځای باندې د مزاحمت شاعري په ګوته کړو.
څه وخت شاعري ته مخه وکړو؟
دا د هغه وخت خبره ده چې په 1968 کې د سوات ریاست کې دننه یو اندرونی تحریک چلېده چې د دې بشري او د دې ارتباط ته اجمل خټک سره د تګ را تګ په وجه باندې ما د خټک صاحب سره ډېر زیات نږدې تعلق د قلندر مومن سره ناسته پاسته د امیش خلیل سره د طوفان سره د ملګرتیا په نوم کې په ما کې دننه د شاعرۍ یو خبره مې وکړه. خو چې کله د صفات ادغام په 1901 کم اویم کې وشو او هلته سیاست راغی، نو په سیاست کې د سټیج په حیثیت چې زه راغلی یم، نو زه کارکون ضرور وم. خدا را چې د دغې ناستو په ذریعه باندې زه یو د کامی شاعر په حیثیت باندې ما او سهیل صاحب د باچا خان په موجودګۍ کې د ولی خان په موجودګۍ کې په ټولو جلسو کې دا چې په ملکن ډویژن کې شوی ده موږ دواړه ګرځېدلو. ما ته نن هم یاد دي چې د خټک صاحب د سهیل به دا شعرونه زمونږ د خلقو په کوڅو کې ویل چې ګل دی که دو ګل دی، که یو ته د ریکوم د لاندې بل دی او ګل دی که دول دی. دا به موږ د هغې خلقو ته خبره کول چې چاته موږ په نظر کې، او دغه شان ما په خپله ژبه کې په هغې وخت کې هم د باچا خان او د ولی خان د سیاست د نمونو او د هغې سره د عقیدت شاعري کړې ده. بیا زه دلته چې افغانستان کوم، نو د افغانستان دولت د دوست محمد شینواري په مشوره باندې چې هغه د هغې کې اداره هم لیکلې وه، یو د زندان یادونه او د سور سال د افغانستان د خاورې یاد د دولت او د ملګرو په کومک پاتې. بیا چې زه پاتې شوی، نو ما په دغه کې په کوزه پښتونخوا کې د ژوند کم از کم 14 کاله په جلدو کې تیر کړي. ما سبقونه او تعلیمونه هم په جیل کې کړي، ما شاعري هم په جیل کې کړي، ما که سبق حاصل کړی دی هغې پیدا ما کور ته را رسولی چې زه د وکیل په حیثیت پاتې یم. خو ما چې هلته کومه شاعري کړې ده، نو په دغه شاعرۍ کې که ما پیدا رسولی ده کوشش مې کړی دی د خپل قام نوي نسل ته مې رسولی ده، او هم په دغه شاعرۍ زه قید ته تللی یم، نو که قید ته تللی یم ما خپله شاعري پرېښلې ده.
نو اوس به داسې وکړو چې زمونږ اورېدونکي به هم په تمه وي او ستاسې شعر به اوري. نو کچیرته یو شیر درنو اوریدونکو ته
مناسبه چې ماتاست خبر وکا په دا چې نن هم چې مونږه پکمو جلسو کې یا پکم تقریبات کې شامل یو دا کله هر چا غونډوي ادبی او شعری نو مونږ کوشش کو چې کم از کم خلکو ته د خپل ځان د پیژندلو د خپل فکر د پیژندلو اغاز په قطعات باندې او په څو شعرونو باندې وکړو زبم تا تن دا وان چې ټول وطن می په جنگونو کې په زور دی
ټول وطن می په
جنگونو کې په زور دی دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی ټول وطن می په جنگونو کې په زور دی دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی خدایا امن استقلال پکې پیدا کا د غلوی افغانستان خو زما کور ته
خدای امن استقلال
پکې پیدا کی د غلوی افغانستان خو زما کور ده او بیا چې ال تذکم ځوانان ته مخامخ کېږه موږ ته خپل پیغام ورکوم دا غوښته ده چې پټو ټو 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 یو وطن تقسیم پټو ټو 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 یو وطن تقسیم ده زچ لر او بر تا گور منو نیم دے پٹو ٹو 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 میں یو وطن تقسیم دے زچ لر او بر تا گور منو نیم دے او باچا خانا ستا پلار نہ روانے گی
باچا خانا ستا
پلار نہ روانے گی دا پختون زکر تر اس لا یتیم دے
پختنو په دغه روان ویرجلی حالت باندې د جړه کړی د غران نکړې سر لاول ستا په شاعری کې هم دا وکنه اول د نور شاعرانو غوندې اول عاشقانه شاعری وو بیا وروسته قام پالنه ته راوخ
اولنې خبره خدای دې کچري بل پردو دا تاسو زه خبر وکم او حقیقتونه پوښ کوم نو دا به زه خپل زمير سره سیاته کوم هر د نوی دور چې سره شعر کیږي نو هغه چې خپل د ځوانۍ د تقاضو او حالاتو ته ګوري نو حسن تلاش او د هغې ارمان او د هغې تکل چې کوم دی دا خامخاب شي خدای یو خبره چې سړی بیا ته میدان ته راکوس کی او په میدان کې ودرئ نو هغه به یوازې حسن ته نه ګوري هغه به ظلم ته ګوري هغه به جبر ته ګوري نو د دغې شاعرۍ په نتیجه کې به په هغه کې دغه خاصیتونه چې موجود وي نو دا پاتې کیږي نه بلکې د ښه شاعر یا د یو طالب علم شاعر په حیثیت خبره دا ده چې هغه خپل موروث ته وګوري د دې نه ډېر لطف اخلي خدا چې کوم په معاشره کې په ټولنه کې کوم خلق دی دا ټول په ټولنه سره انداز کیږي دی خدا کولی شي چې کم از کم دا وکړي نو هغه نه پس لومړي شاعرۍ کې خو زه به دا ووایم چې ما ته خپل یو دوه یا درې شعرونه په هغه وخت کې یاد دي هغه دا دی چې تارا تو مینا کے
پرور
چورے تا د خپل سترګو پیادو کې راکوه
واه واه
واه او ته ته شان نه وې پیمانه وې زاو ته وې
ته ته شان
نه وې پیمانه وې زاو ته وې سترګې د سبا په دغه شپه نه راختلې او شمس په دې خدای کې مشره د الله وخت لري او تا ورته جام بدل کې شون دی ورته
واه واه
خدای راشي بیا زره تم نه زره چنه متاثرم د مولانا او د جاګیردار نه متاثرم دویم دور د شاعر اغاز باد دینه کړی هغه دا چې نس کل گناه دا نس کول کفر دی
نس کل گناه دا نس کول کفر
بس د مولا خپه کول کفر دی خپل جماعت کې ځان ته چړی غړی سما تشدمو ته قتل کفر دی او پیغله جماعت ترا وته ویلي توبه توبه مولا دا تل کفر
ډیر مننه شم صاحب. په اخیره کې بزموګه ځوان کول شاعران چې تاسو غوړي زموګه رادیو مجله زموګ ډیر ګڼ شمیر ځوان شاعران لیکوالان هغه چې په دغه برخې کار کوي هغه یوري دی و مشر دی و قامپاله شاعر په توګه دی و داسې چاپ توګه چې پښتنو لپاره د کلونه کلونه کار کړی دی، مبارزه دی کړې ده، منډې ترډې دي وهلي، لوګې تتن دي تیرې کړې دي. هغوی ته د پیغام څه دی؟ لنډ پیغام جوړ.
د ټولو نه غټه خبره خدا ده چې د ژوند زه درې وی کالو ته ورسېدم او روان شم. د ژوند په دې درې اویا کاله کې ما چې د ځان لپاره څه ګټه کړې ده دا به صرف زما بچو ته پاتې کیږي. خو زما ارمان او خواهش دا دی چې د کوم فکر د پاره زه جنګېدل چا ته مشاعري کړې ده زه خپل دغه بچي غواړم چې کم از کم دا زما بچي پاتې شي چې زه مړ نه شم، چې زما فکر مړ نه شي او دا لاره مړ شي.
ژوند د کیسو ټولګه ده، خو د ژوندانه دا کیسې یوازې لیکوالان د کیسو په بڼه راخلي. نن یو ځل بیا د ژوندانه له کیسې زګرداب څخه یو بل کیسه راخلو. دا کیسه ښاغلی اجمل پسرلی لیکلی چې هیر نومیږي او زموږ همکارا فریبا ظاهری راوروي.
د اپارتمان دوره پر زنګ چې می ګوته کې شو ده، خدای خدای می کول چې یو څه سوي وي، لکه چې دعا می قبل سوي و. د په خندا غیر راکړه، تر لاس نیولې د ناستې کوټې ته بوتلم. تلویزیون لګیدلې و. د شتي ترمړنی ورسته چې څو ځله راغلم تلویزیون به مړ و، کوټه به ګډ ډوه ډوه. خو اوس کوټه جارو ده، په الماری کې کتابونه سره سم دي، د کوچونو پر سر یې بالښتونه ایښي. د پخلنځي خواته تیر سو. په کومه ورځ چې یې میرمن مړه سوه داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل. بیا تر څلوېښتۍ همداسې و. تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی، غم نه ویشل کیږي. یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي، دا یې سترګو ته درېږي، چې لوښو ته درېږي، دا ور په یادېږي، چې په کوټه کې کښېني د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي. د چای پیاله یې رامخته کړه، راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبې. ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه. له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه. په ریموټ د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه، راته ویل د سړی تبه راسته کړې. ما ورته وویل شکر چې غم دې هېر کړی. چاپلین په ارته پتلون کې کوژ وژ رئیس و. ما کټ کټ وخندل. د پنوک ریموټ وکراوه، ورته ومې ویل سړی کمال کوي. د چای له پیالې یې غټ غړپ وکړ. ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کوه، کار دې له لاسه ولاړ، څه ګټه؟ ته هسې تکړه سه. سړه سا یې وایسته. د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو. زه نور ځم، شکر چې غمونه دې کم سوي. د تلویزیون مړ کړ. زه راووتم. د بلاک تر زینو نوم رسیدلی چې دروازه یې پرانیسته، راژغ یې کړ. وبخښه ته خو یو ځل راسه. په یوه لاس کې یې د خپلې میرمنې عکس، په بل کې میخونه و. راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم، ته ورته وګوره چې سیخ دی. ما یې عکس له لاسه واخیست، د تلویزیون تر میز لاندې المارۍ کې مې کېښود. د په مټ کې نیولې میخونه وشرنګول. زه ترې راووتم. د وره په خوله کې ودرېدم. خپه سوی نه وي. د چټک ټک ټک سو.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
شعر و شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي یا ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې توم نه لزانه سر ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلم شوي شعرونه اورو. جنون یې هغه مرحله ته رسیدلی نه دی، جنون یې هغه مرحله ته رسیدلی نه دی، داستا مین په کومه لار گریوان شیندلی نه دی. د هغه لیک ځواب دی هر ورځ په اوښکو لیکم، کوم چې تر اوسه تا قلم باندې لیکلی نه دی. د هغه لیک ځواب دی هر ورځ په اوښکو لیکم، کوم چې تر اوسه تا قلم باندې لیکلی نه دی. راشه رانجه آینه دسمال درته یو یو وښیم، کوم یو یادگار دی ما له ځان سره ساتلی نه دی. ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولیږل، خو ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولیږل، خو تا د یوه ځواب هم بیرته رالیږلی نه دی.
لار بدل وی بنا او کین چرت زیبنا، لار بدل وی بنا اوخ کی میرا وڑی بلے مو کی ننواتی دی اثر زما او زما خبری پاتی دی اثر زما او زما خبری پاتی دی.
یوی خبری تا مجبوریم دا به وساتمه، گنی توبه میوه چه هیچ بزرکی نساتمه. یوی خبری تا مجبوریم دا به وساتمه، گنی توبه میوه چه هیچ بزرکی نساتمه. پا یو کی مینه دا و بل تش لخبرو دک ده، زکر سر هر تن در تنی سمه و زرد ساتمه. پا یو کی مینه دا او بل تش له خبرو ډک ته، ځکه سر هر تن در ته نیسمه خو زړه ساتمه. چې مینه نه د دانو څه دي خواږه بل ته ورکړم، ځان ته چې خپله برخه ساتمه تراخه ساتمه. ستا د راتلو لارې ته ګورمه کږیږي به خود، ستا د راتلو لارې ته ګورمه کږیږي به خود، د سترګو کسي چې تمامه ورځ کاږه ساتمه. نور مو ویریږه د نظر تاو به دي ونسیزي، نور زه په سترګو کې نظر سره اوبه ساتمه. په هر محفل کې مې ملګري تش په دغه رټي، چې د محبوب نامه پنځه وخته په خوله ساتمه. Oh,
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.